پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوع تاوري. اروپایی اتحادیه او غنو نورو هیوادونو د افغان شزو پر وضعیت اندیشنه شولې. په غزنی کې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ شکایت لري.
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به در یو پوسې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
بدبختي ډېره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي.
امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړي
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي، اسعاری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویل چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران نوي اټومي هڅو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د چمې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه سخته شوه، دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل، طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي پخوا تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې سخت وهلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وژل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د دې راپور په اړه تر اوسه طالبانو عکس العمل نه دی څرګند کړی. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمې ورځې هم مظاهرې وشوې. راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهرچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرژوبلا اوښتېده. طالبانو پرون په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بي پرست طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل ده چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. داعش د الانبا په نوم په خپلې اونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلارې کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسان یې وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یوه خبري کانفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тер оса па Афганистан банде бешпер контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапору нешта. Чирта че де мрастиал улсмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мешре де мкаумет злакуна ус мутамаркиза ди.
Афганистана господина Салиха и Ахмада Масуда.
لاوروف پایمی حال کده و استازی حکمت ده جوڑه ولو لپاره ده طول شمول دیالوگ چه درست افغان سیاسی لوبغاړی پک شامل بی غشتنه وکړه. چک جمهوریت اعلان وکړ چې افغانستان خپل ټول خلک رایستل دي. دا خبره ده چک سر اعظم اندری بابیش پرون په یوه کانفرانس کې وکړه.
د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې، په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي، د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي رایستلي. د چک پوځ هم په یوه ټویټري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوې او اوس خوندي دي. روسي خبر ده چې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. دغه دریو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران د شمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40 سلنه غنی شوی یورانیم د تیترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پاړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه او نور موضوعات او تفصیل د آزادی رادیو په وی پانه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان له افغانستان د خپلو ډیپلوماټانو او همکارانو په استلو بوختي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمیر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلې دي له اسنادو پرته خلک له هیواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خبرې شي بوژنوونکي دي. زما همکار اجمل اند همدا شیبه را سره دی، لده به د دغه موضوعاتو په اړه معلومات وپوښتو. انسب دا مهال د امریکا او ناتو لخوا د خپلو خلکو د ایستلو عملیات څنګه روان دي؟
ناتو نن ویل دي چې دوی تقریبا خپل 3000 کسان تر اوسه پوری لاغي ورځ راوړسته چې طالبانو کابل ونیول، کابل ایستل دي. دا په تاسو حال کې چې 15 ورځې تیریږي چې د کابل هوایي ډګر د ګڼې ګوڼې ښکار دی او په دې ګڼه ګوڼه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د کابل هوایي ډګر نه چې کوم تصویرونه په سوشل میډیا کې هغه مسافران چې دلته ورغلي دي، هغه کسان چې نږدې دي، دوی خبرې ډیر بوګنوون کې دي. خځې ماشومان لیدل کېږي چې په ډیر بد وضعیت کې په دیوالونو او موانی اوړي. وخت نا وخت په تیرو څو ورځو کې څو ځل موږ شاهدانو چې د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې د خپرېدو لپاره ډزې وشوې. څو کسانو ځانونه په یوې الوتکې پورې ونښلول، د یوې امریکایي الوتکې پورې چې راوغورځېدل. دغه وضعیت تر اوسه پورې هم نورمال شوی نه دی. ناتو وایي چې 3000 کسان ایستلي دي، بلخو امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دوی خپل 6000 کسان دي پرواز لپاره نورم کلیر کړي. په اصطلاح هغه اسناد او مرحله یې تای شوې ده چې په راتلونکو 3 ساعتونو کې به پرواز وکړي او ولاړ بشي. دا بل څه دي چې دغه عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې نه یوازې دا چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت ډېر ترنګلې دی، لوی خوانه ګڼګونه زیاته ده، لبل خوانه طالبانو په لار کې موانی جوړ کړی دی او خندونه جوړ کړی دی. ظاهرا په دې خاطر باندې چې په هوایي ډګر باندې ګڼګونه کم کی، په دغه موانی وو کې چې طالبانو جوړ کړی دی، هم د خلکو شکایتونه راپورته شوه دي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او هغه طالبان چې لته ولاړ دي تر څو دا ګڼګونه خبره کی کله کله اړ کیږي چې خلکو سره په شدت چلند وکړي، له قمچینو لرګیو نه کار واخلي او خلک بیرته د میدان هوایی نه په شا کې د هوایی ډګر نه د نن په هوایی ډګر کې بیا په ورته توګه امریکایان چې هلته میشتي د میدان د مسؤلیت په خاطر هغوی هم له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او وخت نا وخت هوایی ډزې کوي ان چې خلک پکې خوږیږي وهل ډبول کوي. یو ډیر ګډ وډ وضعیت دی د محل دی کابل په هوایی ډګر.
بل یو بل خبره هم کیږي چې وای طالبان حتی هوایی ډګر ته هغه کسان هم نه پریږدي چې اسناد ولري. مخکې داسې ویل شوی ول چې یوازې هغه کسان پریږدي چې اسناد لري.
دا خبر که څه هم زینو خلکو کړي د خو تر اوسه پوری موږ داسې تایید شوی ریپورټونه نه لرو چې هغه کې یو کس اسناد لرلی وي او طالبانو دی بمانیت کړي. البته وستون زشته چې الته ولاړ طالبان د خلکو له یو هجوم سره مخ دي او په دغه هجوم کې د اسنادو قتل او د اسنادو دقیق کول د دوی لپاره شاید ستونزمن وي. دا پیښه شوې ده د ځینو خلکو ته چې د اسنادو سربیره له هوایي ډګر نه پشا شوې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تیره ورځ په هوایي ډګر کې د دغه ټولې ګډوډۍ پر امریکایانو واچوله. د ول چې دوی خلکو ته داډ ورکړي دي، خلک دي وطن لپاره اړتیا نه لري، چاته دلته زیان نه رسیږي او دا د ول چې امریکایان د نه په هوایي ډګر کې خلکو سره ناسم چلن کوي، دی ګڼې ګونی سره ناوړه چلن کوي او دوی یوازې هڅه کوي چې په کابل هوایي ډګر دغه ګڼې ګونی چې خلکو جوړ کړي ده دا کم کی.
یو شمیر خلکو اوریدل هم دي، داس هم ویل کیږي چې دوی فکر کوي چې بی ویزی هم او حتی بی پاسپورت هم کولای شي چې له هیواد ووسی. دا خبره څومره فکر کوي چې دقیقه وي؟
په دې برخه کې موږ بیلابیل ریپورټونه لرو سروان صاحب، چې یو شمیر خلک نه یوازې دا چې دای ګمان کړی دی چې هر څوک کولای شي چې تر امریکایي الوتکې پورې ځان ورسوي او له هیواد نه بهر ووسی، بلکې ځینی په اصطلاح دا فریب کار کوي په کابل او نور ولایتونو کې اخته دي، له خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته ایمیلونه دا فیک ایمیلونه ورکوي یا ورته په اصطلاح چل او دوکه ورکوي چې موږ ته پیسې راکوي موږ به تاسو له افغانستان نه وباسو. د افغانستان هم یو شمیر خلک چې نه پوهېږم د معلوماتو د کمی له وجې په دغه خوشباوري کې راغلي کې دوی هیڅ ډول اسناد مون لري کولای شي کوتوانیږي د کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي په یو الوتکه کې کینی او د هیواد نه بهر ولاړ شي. خو تر اوسه پورې چې موږ څومره ریپورټونه لرو هیڅوک په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې پرته له اسنادو پرته له بلنې پرته له پاسپورت پرته له ویزی له هیواد څخه ووزي. امریکایان او د ناتو متحدان چې کوم افغانان او باسی او غوی پاسپورتونه لري یا غوی اسناد نه لري، د دې ترڅنګ غوی ته نور ځانګړي اسناد ورکول کیږي ترڅو تایید شي چې دغه سړی له امریکایانو سره کار کړي یا له ناتو سره کار کړي. یعنی د خلکو دغه خوشباوري یا دغه فکر شي کولای شي پرته له اسنادو دوی له افغانستان نه ووزي. دا کاملا بې زیاده او ځینو فریبکاره ګروپونو ورته لاره ورکړې ده او یو سبب هم چې په میدان هوایي کې ورستۍ ګډوډي زیاته شوې ده هم طالبان دغلته چې د امنیت مسؤلیت لري او له هوایي ډګر نه د خلکو د پشا کولو هڅه لري له دې ستونزې سره مخ دي، او هم دننه په هوایي ډګر کې امریکایان له دې ستونزې سره مخ دي. هغه هم دغه خلکو جوړه کړې ده چې ګومان کوي چې که دوی هوایي ډګر ته ورسیږي وبه کولای شي چې پرته له اسنادو پرته له بلنې کوم بهرني هیواد ته ولاړ شي، هغه څه چې په هیڅ شان باندې ممکن نه دي. هغه کمپنۍ یا ادارې چې خپل کسانو باسي خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې وازې په هغه وخت کې چې دوی بشپړ اسناد ورواستي او بلنه ورکي بیا میداني هوایي ته ورشي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه خلک چې د میداني هوایي دلنه دي امریکایان چې غواړي خپل خلکو باسي د هجوم لستون د سره مخ کړی دي او هم هغه طالبان چې غواړي د میدان شاوخوا امنیت ټینګ کړي او لکتر لګي د خلکو ګڼه ګونه کم کړي د خلکو دغه هجوم له کړکی چې وستون د سره مخ کړی.
ډیره مننه کورودان انصاب. و مو وردل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیروبار او غنی غونی لکبل ډیره ستونزې پیښې شوې دي او یو شمیر خلک فکر کوي چې بی ویزی او بی اسناد کولای شي چې بهر ته ووزي او هغوی هڅه کوي چې هوایي ډګر ته لاړ شي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
زمو ژغله ازادي رادیو او دولس پجیاو 15 دقیقې شوې. طالبان او افغان سیاستوال له هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوینې دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمیر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېمه ورځ ده، د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره سخت په خبرو بوختي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله ښودلې ده. له نن څخه 15 ورځې وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ښارونه ونیول. نور حال په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوې او اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یې هر اړخیز سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تیره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوی پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تیر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
اروپای اتحادیه په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه شور اندیشنه ښکاره کړه. اروپای اتحادیه د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري، چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون وی وایاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوی چې نظام بدل شوی او نور شزی تلویزیون ته ورتلای نشي.
من نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دانې ته ولاړ سم، هم د خپل شهامت مې لاس ورنه کړ، خو له بعد هم هغه چې ما ته اجازه رانه کړ سربیره پر دې چې ما کارت هم درو دغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په دباندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپل دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې افغان شزی له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه به برخي کړی وي، خو روانه ونی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د شزو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپای اتحاد یوای چې راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوي ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دې ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ کړي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبدالحکیم نیمیګم موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به در یو پوسوي کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوي شینه لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2,000 زیات فامیلونه کورنۍ بې ځای سوي، ورسره کورونه تخریب سوي یا هم مخکنی بې ځای سوي ول او اوس کورونه سیګر سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او د نور کورونو کې د نور خپلوانو قربان کورونه کې اوسيږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سی باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستوي کې د هیواد د نورو سیمو پرانګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورنۍ خپلو پلرونو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
وس هم یو د سیاسي چارو او لیو تحلیلګر او ژورنالیست سره خبرې کوو. سمی یوسف زید ټلیفون لاله را سره ده. یوسف زید صاحب، تاسو تر کله وایم دا شیبه په افغانستان کې یو حکومت نشته، یو اعلان شوی حکومت نشته، بانکونه بندي، اکثره ادارې په ټپه ولاړې دي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې هغه هم تر 10 میلیونه زیات نفوس ولري، داسې حالت څه اغیز لرلی شي؟
از مې خیال داسې یو حالت چې په دې تیرو لسورو پندوش پګورځو کې مونږه مشاهده کوو، په مانوي لحاظ باندې اکثره افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بې یتیم وي. دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل دی، هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بچاهي لري، نه څوک ولسمشر ست ده. طالبان هم یو نه ببره ډول دی فکر کولو چې دوی چې کله کابل ته ورسیږي دا جګړه به ډېر دوام وکړي، دوی به مسلسل دی ته تیار وي چې کله کابل ته ورسیږي څوک خپل مشر اعلان کی. سره د دې چې دوی یو خوانه یو سټرکچر لري چې حبت الله خوان دی، امیر المؤمنین دا، نور کسان هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای، تر څو د واک او د واک داخله چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه دی یو هیواد لپاره ډیره بدنصیبي وي چې یو هیواد خو موجود وي خو دغه په تاریخ کې وخت تیریږي، دغه بچا موجود نه وي، هغه یو ورځ وي که یو ساعت وي که څو ونه وي. نو زما په خیال د دې ډېر بد اثرات دي. په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ته دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او دغه وروسته بیا خلک بده نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي. البته طالبانو باندې د خلکو فشار د هرې ورځې په ډېرېدو زیاتېږي، چې تاسو اقلا مستقل یا د همیشه د پاره کوم پریکړه نشي کولای. اوس وخت خو یو پریکړه وکړي چې اقلا خلک بدی پوه شي چې د اقتدار هغه مرجع شخصیت څوک د پیګو په دی باندې چې اوس طالبان د ښار په کنټرول کې دي. خو په دې نه پوهیږي چې څوک وزیر داخله ده، څوک مسؤول د کابل ده، څوک مسؤول د هوایي میدان ده،
دا یو مثبت نخه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدی شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حالت پېښېږي یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه په یو قانون کې یو څه موجود دي چې هغه سمدستی ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی چې ځکه چې هغه پرې کې هم نه کیږي، ورځ په ورځ باندې پریکړې اوږدېږي او خلک غواړي چې دا حالت پای ته ورسیږي او خلک په دې پوه شي چې اقلا په دې پوه شي چې زما د هیواد واکدار څوک ده. دا مهمه نه ده چې احمد ده، محمود ده، طالب ده، یا خوانی ټکنوکرات ده، یا یو بل عالم دین ده، یا د پوهنتون استاد ده. خلک غواړي چې اقلا په دې پوه شي چې اوس وخت کې څوک سرپرستی دی حکومت لري.
یوسف صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبۃ الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله دې یو ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا شیخ هیبۃ الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د دې جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل یا په نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړي وای، یا اقلا د خپل جنگالو یو شکر یاد کړي وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به صاحب الله اخوان د طالبان د سټرکچر له مخې د دې تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دی والا باندې دې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې څه خبرې را لې چې دوی برا څرګندېږي. او زه فکر نه کوم چې دوی کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. خو زه داسې ډېر خاص دې تر شا د طالبانو کومه داسې ستراتیژي نه ګورم چې وسه پر دې را څرګند شوی نه. دا البته د دې مشران وایي چې هغه موجود ده او په خپل وخت باندې برا څرګند شي، خو دغه انتظار چې څومره زیاتېږي د خلکو تجسس او مختلف ډول تبصری هم زیاتېږي چې خپله د طالبان لپاره هم د تحمل وړ نه دي.
بل ورسته پښتنه د طالبانو مرستیال مشر، سیاسي مرستیال ملا برادر هم ویل کېږي چې کندهار ته راغلی دی، لیکن ولی ملا برادر او د طالبانو د تحریک نور مرستیالان کابل ته ناراضي، ولی یو موقتی اداره تر هغه پورې چې په یو دایمي حکومت باندې جوړ راځي نه جوړوي؟
از ما په خیال همدغه خو مهمه خبره ده، کوم کسان چې په کابل کې له سیاسي نو سره ملاقاتونه کوي هغه اکثره داسې کسان دي چې د مکمل اختیار خاوندان نه دي. طالبان غړي خو دي، مثلا انس حقانی یو ځوان غړی ده، په سمبولیک لحاظ باندې د طالب کابل کې کوم سیاسي مشران دي هغوی ورتګ او پښتنه کول دا په یوه معنا ده، خو آیا د دوی سره سنجیده مذاکرات کیږي کنه کیږي، دوی ته په واقع کوم برخه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي، دغه د پاره د طالبانو غیر مهم مشران ضروری دي. نو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کومه داسې پریکړه طالبانو کړی وي. طالبان چې کله دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت جوړوو، زه فکر نه کوم چې دغه اشخاص او افغاني جهادي ګوندونو ګډون په دغه کې دوی تعریفوي. دوی دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت نه معنا دا ده چې مثلا د ازبکانو په نمائنده باندې نمائندګي باندې، یا د تاجکانو په نمائندګي باندې، یا د پښتنو په نمائندګي باندې، یا د هزارو په نمائندګي باندې ځینې کسان چې هغه کده شي یا د طالبی سابقه ولري یا نور داسې کسان چې دوی لپاره خوای مشکل نه ده جوړ کړی، هغوی دوی نمائندګي وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
مشران دې پکې وي.
کور ودان ښاغلی سمی یوسفزای ژورنالیست او شناندو چې د ازادي رادیو سره خبري کولې. د دوی له خبرو سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. اوس هم احمد شبر د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لژکوی یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ، پکې ویل شوی دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وشل شوی دي. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې نن د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا را وستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بې پروس طالبانو کابل ښار ونیو، دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي. دا بل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روستۍ رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاست لاس اخلي او راتلونکي میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه در مورد افسردگی و استراب و راه های جلوگیری از مبتلا شدن به حالت های جدی افسردگی با مهمانان ما بحث میکنیم. از عبدالمتین صافی، دکتر امراض عمومی مقیم جرمنی، و دکتر ایمل صافی، ترینر متخصص امراض روانی دعوت کرده ایم. با دکتر عبدالمتین صافی آغاز میکنیم. سلام دکتر صاحب، خوش آمدید.
سلام مرام بپذیرین به شما و همکاران رادیو آزادی. به همه گیم سلام احترام تقدیم میکنم. امید که با صحت باشیم.
تشکر. نخست در مورد علایم افسردگی و استراب بگوید.
علایم خوب شروع که اصلا علاقی چون معلوم ده، علایم نارامی، اول شد نارامی ده، خوب دمان زدی، خوب خیر زیاد خرابیگی، جڑا اور تبیر زیاد رنجی دیر زیاد جاڑی بکن دیر نت بکن داغنا افسردگی ده، هیچیش تیزرن نکی گی به علاقه گی ده طول شان سر داغا طول علایم ده دار خصوصا یو عمده فاکتور چې په دې ناروغۍ کې لرو مونږه دار ده، چې د هر شي نه ډارېږي. د هر څه په کې ټک کېږي او ډس کېږي، دغه نه هم ډارېږي، خوب یې خرابېږي، ماشومان اصلا ویده کېدای نه شي.
سپاس دکتر صاحب صافی. توصیه شما به مردم چیست تا به حالت های جدی استراب و افسردگی و استرس دچار نشوند؟
شرایط فعلی افغانستان خود طوری است که از یک طرف اگر اجازه میتین که من دفعه به جمعه که از طرفدارای صلح در جهان و در افغانستان به خصوص هستم، امیدوار هستم که همین جنگ لعنتی افغانستان خاتمه پیدا کنه و در روزا خاتمه و نزدیک است انشالله و حکمه خداوند به حساب جنگ ختم شود. اگر علت اصلی امراض اگر ختم شد، آسانتر است به حساب در بخش تداوی مصروف میشن. همه دفتر صاحبایی که در اونجا با تجربه هستن مصروف میشن. شرایط فعلی طوری است که توضیحات اخباری که اصلا اگر پخش میشه، اخبار اگر به شکل واقعیت باشه، خصوصا رادیو آزادی را که مردم بیشتر میشنوند، واقعا اخبار بیشتر خوبی پخش میکنند که نظر به شرایط عینی افغانستان است و مصاحبه‌ای که مستقیم با مردم میکنند. این بیشتر زیاد کمک میکنه که مردم آگاهی درست داشته باشن از راه. هر قدری که تبلیغات سو زیاد باشه و مو اندازه مردم میترسن به حساب. همیال اگر امکانات شما داشته باشید از کل ولایت که پرسان میکنید که جنگ ختم شده، اصلا مردم نسبتا آرامتر هستند. از او خاطر ترسی که 20 سال برشان توضیح شده بود که حالا مردم وحشی میان و از او خاطر او وحشت و ترس از پیش شده کمی کم شده. اعلامیه هایی که پخش میشه فعلا برشان میگه که میتونن که هر کس به طرف خانه خود بره. شرایط را در کابل فعلا آماده میسازن که هر کس به ولایت خود رفته بتانه، که اگر این اطمینان بر مردم داده بتانه، گروه طالبان اطمینان داده بتانه، مردم هر کس به خانه خود بره از این وحشت، از این حالتی که فعلا در کابل است و این فامیلای متعددی که هزارها نفر با اطفال با خانمها آمدن به سرپناه در کابل زندگی میکنن، به هیچ حالت نرمال به هیچ حالت نرمال نیست. به اون خاطر اگر امکانات داشته باشه کابل امکانات فعلا نداره که برشان رسیدگی کرده بتانه. اگر امکانات از این میسر شوه که هر کس به مولایت خود رفته بره و اونجا خطر مرگ برشان نباشه، این به مراتب آسانتر است. کار دکترها هم آسان میسازه، کار تمام مؤسسات کمکی که برشان میخوان کمک برسانه در هر ولایت میتونه که امون مامورینی که هستن امون در فرهنگ افغانی ما است که از مساجد از همه چیز استفاده کرده برای کسی که بستر پرست است برشان کمک کرده میتونه. مگر در کابل بسیار زیاد مشکل است، مفیس بسیار زیاد است، جای نیست اصلا برای بسندگی، در خانه ها هیچ جای ندارن، اطفال در روز شب در بیرون تقریبا در خیمه یا در دشت زندگی میکنن، دکتر نیست، غذا ندارن، هیچ چیز امکانات ندارن، چرا بدون خانمان شدن، خانهشان از بین رفته. از اون خاطر بهترین جایی است که واقعیت بپذیرن و توکل به خدا، رابطه که با فامیلای خود در اطراف دارن در ولایت خود دارن، اگر رابطه قائم کرده بتونن تلفن شر امکانات داشته باشه، اگر شرایط ایجاب کنه این به مراتب آسانتر است، به حساب تصمیم آسانتر است که هر کس به ولایت بره در اونجا کمک بهتر برشان رسید میشه نسبت به کابل.
دکتر صاحب صوفی، اکنون بگویید کسانی که به حالتهای شدید استراب و افسردگی دچار هستند چگونه میتوانند از این وضعیت رهایی یابند؟
زدوبیا هم پس سر استاس نمانی نو کمی چی بوده سی اساس و شرایط که اون دا پروگرام تنظیم کرده ده به طول هاگا مسابینو تا چه پده حالت که واقعا میلیونو افغانان دی به هر کرد افغانستان که پده حالت که به استراب حالت لری دوتار حالت و سخه موجود ده فیلی شرایط که ده دکترانو نه پا داخل افغانستان که کمک توقوس مشکل ده، شرایط دیر زیاد بد دی، هر سوک خل کرو که ناسی سوک بندی وطای نشی، مانه خانه شاید تلیلی وسی رفتونو که شاید کمک رسیده ارتو نشی. پده مشکل که مهم داره چه هر سوک خل از دان سر پیسا بنده، یو مامخ که هم هر سوک چه معلومات لک دقیق تر اولاری اینی شرایط سر پا ما اینی برخوردو که ورخطا نشی ارتا، او زیاد امون زیاد سر چه پده حالت دو که پا استراب حالت کې کومه کولای شي زمونږ توکل پخته ده. یعنی دغه حالت کې بل حالت په مبارته ویلو چې رواني ډاکټران دي، اعصاب ډاکټران دي، هغه ته ورشي مختلف دواګانې موجود دي چې هغه نه استفاده وکړي، مګر په فعلي شرایطو کې هغه ته د سسین نشي لرلای، نشي راتلای، ورتلای نشي، ورته نه اقتصادي امکانات لري، نه سیاسي او عمومي وضع نظامی وضع په دې ایجاب نه کوي چې چیرته خپل ځای نه ووځي بل چیرته لاړ شي. خصوصا هغه خلک چې د نورو ولایتو نه راغلي، یو ځای ته راغلي، کابل ته راغلي چې هېڅ بلد نه دي او هېڅ امکانات پدې نه لري. نو هغه خاطر ازمي کوشش دا ده. بله
دکتر صاحب، بله میشنویم. یک قسمت صدایتان قطع شد، میشه تکرار بکنین لطفا؟
بله ما نو په دې ارتباط باندې موږ لپاره ملي شرایطو کې وزن دقیق برداشت ورخطا نشي. انسانان افغانانو ډېر زیات غمونه ګاللی دي، یو څو ورځې نور هم انتظار وباسي او توکل په خدای، خپل عبادت خپل خدای ته رجوع کړي. فعلي شرایطو کې دغه ورته ډېر زیات کومک کوي نسبت دې ته چې ورخطا شي او ځان داسې عمل د ځان نه وښيي چې هغه په نقص تمام شي. نو فکر کوم چې د دواو په ارتباط باندې زه اوس که دوا توصیه کوم، هغې امکانات د دې نه لري چې هغه لاړ شي دواخانې ته لاړ شي دوا راواخلي. مختلفې د آرامش دواګان شته دي، آرامش چایونه شته چې څنګه ستاسو د ګرم فیلی شرایطو کې یو ځای پاتې شي کورنۍ یو بل سره څنګه یو نیکه ور سره اوسي هغه ور سره ډېر زیات کومک کولی شي هغې تجربې لري چې ماشومانو ته تسلي ورکولی شي د روحي تسلي د افغاني هغه کې زمونږ په فرهنګ کې چې دغه یو ځای والی او اتحاد اتفاق د کورنۍ دی دغه په داسې حالت کې په اضطراب په حالت کې ډېر زیات کومک کوي او هغې د اضطراب نه ساتي.
با افراد مضطرب و افسرده چیګونه برخورد صورت گیرد؟
سوال بسیار خوب است، مگر در ما چون شرایط فعلی افغانستان ما من نظر میگیرم یکی حالت است که در حالت صلح و حالات نرمالی که به حساب داریم ما در اون حالت مریضای مختلف داریم که میتونیم که با طریق مذاکره مشاهده دکتر و مذاکره کفای دکتر به حساب داده بشه، میتونه که دواهای مختلف برش داده شه، متخصصین روانی، متخصصین امراض روانی هستند، متخصصین عقلی و عصبی مسئولی از یاستن ای و مراجع دیگه که داریم در کل دنیا ما در افغانستان هم هست که کمک میکنن، در این دو حالت کمک میکنن. در واقعی که سر یک فامیل یک حادثه می کسایی هستن که برشان میرسته برشان کمک میکنه و دواها برشان دبیاجات مختلفی هست بخاطر آرامش اعصاب داده میشه. مگر ما چون مصاحبه امروز ما چون در وقت بسیار اساس شما این موضوع را مطرح کردیم، موضوع حاد افغانستان است، شرایط فعلی اونی امکاناتی را که شکل کتابی شد اون فعلا اگر هرچی ما بگویم از اون به درد کس نمیخوره، از اون کس استفاده کردن میتونه. کسی که گفای ما را میشنوه و میفهمن که ما مقصد ما سر حالت فعلی افغانستان است، حالت فعلی کسایی که یا به جا شدن یا فامیل از کسایی یا از جنگ هستن و یا از سرنوشت آینده اصلا سرنوشت مجهول خبر ندارن که چی سرشان نیه. و اون خاطر ما میگم که صبر و حوصله، شکر مسلمان هستیم همه ما، باز هم میگم توکل ما به خداست و فامیل با هم یک جای باشن، پدر مادر پدر کلان مادر کلان برشن به هر قدر و صبر و حوصله با همبستگی فامیلی یک جای باشن و از اندوه و غصه به حساب جلوگیری کرده بتانن. این به مراقب کمک میکنن نسبت به ای که فعلا ورخطا شده و پیش یک دکتر و پیش دیگر دفتر
بیدن. چقدر مهم است که افراد افسرده و مضطرب طبق هدایت و توصیه دکتر دوا بگیرن و از دوا استفاده بکنن؟
ای خود اضطراب و ترس و دپرشن حالاتی است که خصوصا ترامایی که حاد است در حالات جنگ امراض بسیار جدی عصبی و روانی است که واقعا باید از طریق متخصصین معاینه و تداوی شود و تشخیص و تداوی شود که در کدام مرحله ضرور است، در هر حالت ضرور است که این مردم باید این مریضا باید تداوی شوند، زیر تداوی دوامدار باید باشند، خصوصا اطفال، خصوصا کسایی که خانمای جوان است، خصوصا کسایی که در سن سالی جوانی که ما در افغانستان بسیار برشان کمتر ازش میتونیم بین سن 12 تا 18 که جوان ها در یک مرحله می باشه که تمام آرزوهای زندگیشان می باشه و ما می خواهیم که اون آرزوهای خود برسه و باید یک حادثه روبرو می شن که همه آرزوهایشان با آب برسه برابر می سازن. به اون خاطر این مردم واقعا ضرورت داره به سالهای سال تداوی، وقتی که جنگ ختم شوه بعد از ختم جنگ باید یک دارات سرطا می افغانستان مسئول از یه هستن که نمید کسایی که استراب و دپرشن و از حالت بعد از جنگ به حساب برامدن برای تداوی از ما، غیر از اینکه کسایی که مجبور شدن و مجبورین جدا بخش است و کسایی که جرحه ندارن مگر اطفالی بودن در خانه پدرش از دست داده، برادر خود از دست داده، خانم جوان کشور خود از دست داده، همشان زمان زندگی خود از دست دادن، مهاجر شدن از یک شهر به شهر دیگه، از یک کشور به کشور دیگه، ای همشان به تداوی منظم طبی ضرورت دارن، دواها دوا ادویات مختلف برای از توصیه میشن و از اون باید استفاده کنن.
صافی صاحب، دواهایی که برای تداوی افسردگی و اضطراب هست، این دواها برای یک مدت معین استفاده شود یا برای همیش؟
در ناروغان دیر وقت پر پاتی کیگی او در مریض سر دیر عمر پوری دوا دامدار ضرورت داری، دیر زیاد نظر پر پوری چه کم مرحله که ده کم خپل در وجود مریض و سر سمر مقاومت لری، سمر ناروغی سر بل رقم برخورد دوله شی. مگر هم اکثریت دلتا چه منگا افغانان دیا در سوریه ندیا در نوری و دونه چه در جنگ نرد تختی دلی در غلی دلتا اغوی چه تداوی که او اغوی تقریبا دوامدار تداوی تا ضرورت لری تر ډیرو کلو پورې چې په لنډه موده د رواني ناروغیو دواګانې په ډېر کم وخت کې داسې تاثیر نه معلومیږي. اصلا باید هغه ډېر وخت همې شرایط باید تغیر شي. اصلي موضوع مخکې چې ما چې جګړه د جګړې نه باید د ساحه کې باید اوسي چې سوله ییزې شرایط اوسي. امید وي چې افغانستان کې جګړه ختمه شي او سوله راشي. زه فکر کوم چې ډېر زیات خلک د دې ناروغۍ په اساس ناروغیګانې چې اصلي علت یې ورته د منځه لاړ شي هغه به خپله ډېر ښه شي، مګر هم دوا ته تر ډېرو کلو پورې دوا ته ضرورت لري او دغه به پ نیک فال وګورو چې دغه زموږ د کلو کلو ارزو چې د څلوېښتو کلو نه درې څلوېښت کاله لعنتي جګړه په هغه ملک باندې تپل شوې وه، هغه جګړه که ختمه شوه زموږ دغه ناروغان به په مجموع کې ډېر زیات کم شي او وخت به ډاکټر صاحبان به ورته وخت ولري چې په سوله ایزو شرایطو کې د دې ناروغانو ته منظمه تدابیر ورته مخته یوسي.
از حضورتان دکتر صاحب عبدالمتین صافی در برنامه سپاس. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه هستند. برنامه را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه دکتر ایمل صافی ترینر متخصص روانی مهمان ماست. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید.
علیکم سلام، شما هم خوش باشید.
سلامت باشین. پیشتر دکتر عبدالمتین صافی مهمان ما بود و توصیه های داشت به افراد مضطرب و افسرده و ای که چگونه می توانند رهایی پیدا بکنند از افسردگی و اضطراب. اکنون از شما هم می خواهیم بشنویم که توصیه شما چیست به کسانی که به حالت های شدید اضطراب و افسردگی مبتلا هستند، چگونه می توانند این افراد از این وضعیت رهایی یابند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو تا خپل سلامونه می کهیل وړاندې کوم. ډېر زیات مهمه موضوع ده. دلته یو سردرګمه حالت ته چې په داسې حالت کې خلکو ته استرابی حالتونه پیدا کیږي چې په روزه کې فکری تمرکز خرابیږي، کانسنټریشن او د ورختای سره مخامخ کیږي، تصمیم گیری کې مشکلات پیدا کیږي، تصمیم نشي نیولای چې څه وکومه. او هغه کسان چې مخکې نه 15 کلنې جګړې ځپلې دي او مخکې هم د استرابي ناروغیو ښکار شوي دي چې د هغې د جملې نه لکه هارت سټریسونه یا اکیوټ سټرس د زیادر او وروسته د رواني ضربې نه اختلالات چې خلکو ته پیدا شوي دي هغه لا د تشدیدېدو په حالت کې کېدلی شي، ځکه دغه شدید سټرس استرابي سټرس چې یو سردرګمه حالت دی دلته خلکو سره ډېر زیات تشویشونه او ورختای پیدا شوی. دلته مسولیتونه مختلف کېدنه شي. اوله فردي مسولیتونه دي، مثلا په دغه حالاتو کې باید کسان په کوم ځای کې چوي هم غلطه پاتې شي، ځکه دغه استراب موضوع داسې ده چې د استراب یا ویره په مقابل کې دوه حالت رواني نظر رامنځته کیږي چې یو دا دی چې فرار د موقعیت نه دی او بل مقابله د مقابله ده د سټرس سره یا د حالات سره. نو ښه خبره به دای چې مونږ په هغه حالات کې چې ګډوډي عمومي او اضطراب حاکمي او حالات داسې ورک حالت وي، نو په دغه صورت کې هر څوک چې په هر ځای کې وي باید پاتې شي او کوشش د فرار ونه کړي. په ډېر حالتونو کې د فرار په حالت کې هم مشکلات پیدا کیږي، هم رواني هم اجتماعي او هم امنیتي مشکلات پیدا کیږي.
راههای مقابله کدام ها اند دکتر صاحب صافی؟ راههای مقابله با افسردگی و استرس؟ بله
بله، او ما د حالت استرس هارت ده فرماس کسایی که در مثلا د مناطق د جنگ گیر میمانند زیاتر تلفاتی که موجود می آید و یا مشکلات رواني که موجود می آید در صورت فرار است، به خاطر اینکه یا تمرکز فکری درست ندارن ورخطا میشن و محاکمه وضعیت کرده نمیتونن. در این حالت عدد مایی است که در این حالت استرس هات یا فشار هات در یک جای مسئول خود بگیرن و کوشش نکنن که مثلا فرار کنن یک گدودی ایجاد شوه و مسئولیت های حکومت و یا مثلا مسئولیت های گروه هایی که مثلا برگیر جنگ هستن اینمی هستن و جامعه بین المللی که باید بالای وقت با وقت با مردم معلومات بده و ولخو مسائل صلح باید در میان باشه و این معلومات واقعی بر مردم داده شد و مردم در حالت سردرگمی قرار داره. هر کسان چه جور خفگان یا دپرشن بانده در پانخت شوی دی او در مخی نه هم مریستیاوی لری لکاره چه مثلا دکتران و تزیی او یا روانشناسان و یا روپوهان و تفان و درملینی و تکیگی اغیی باید پکورانه که حمایت چی دیر زیاد نسبت ها کسان ما چی زیاد استراب نلری. نو هغه د کورنۍ یا فیملی حمایت ته ډیره زیاته اړتیا ده. نور په عمومي ډول باندې د اضطرابي ناروغیو درملنې دي چې هغه د رواني ډاکټر په واسطه باندې چلار زیات شوي، خپل درمل ته ادامه ورکوي او هغه لارې چارې چې ورته ښودل شوي دي، مثلا د اضطراب په مقابل کې دوی باید څه وکړي، هغه سایکوتراپیانې چې ورته ښودل شوي دي، او یا دا د مشرانو د خوانه مونږ په افغانستان کې غریب خلک دی، روانشناسان ته ډېر زیات لاسرسی نه لري، همدارنګه ډاکټر ته هم لاسرسی نه لري. د کورنۍ د مشرانو غړو په واسطه باندې هغوی چې کوم دغسې حالتونه تجربه کړي دي، هغې ته باید لکه یو حمایوي یا سپورتیو ټراپي چې ورته وایي، یا حمایوي درملنه چې هغې ته اطمینان بخشي وکړي، اطمینان ورته ورکړي. او بل دغه بعضې دروغین خبرونه چې د پیسو د لارې نه خپرېږي، دا اوس په کابل کې دا اوس چې زه تاسو سره غږېږم، ډېر زیات خلکو رواني حالت ډېر خراب شوی دی، چې دغه د فیسبوکي خبرونو مشکلات ډېر زیات دي. همدارنګه فرق په عمومي په کابل کې نشته دی چې د تلویزیونونو لارې نه اعلامیې پخش شي او خلکو ته معلومات ورکړل شي. خو په هر صورت سره څوک ازادي راډیو اوري او زما خبرې اوري، ښه خبره دا وي چې هر ځای کې وي ډېر زیات دی، په هر سونی ګرځي، ته اوس شکر الحمدلله تر اوسه جګړه روانه نه ده، خو ویر او اضطراب د جګړې په ټول خار باندې کور دی. هر څوک په دې فکر کې دي چې سات مات به څه پېښېږي. نو دغه څنګه سی پزیره قشر دالرو چې مخکې نه مونږه استرابي ناروغان او همدارنګه د ډیپریشن باندې جوړ خپګان باندې اخته ناروغان لرو، او په زمين کې وسنه وي، دغه سټرس ډیر زیات قوی دی او ډیر عام دی. نو زما هدف دې نه دا چې کورنۍ کې حمایه وشي، او کسان چې ضرر منون کې دي یا سی پزیره دي، هغه باید دغه نه حمایه وشي.
تشکر از شما دکتر صبیح مل صافی. اکنون می رویم به شنونده های ما. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایین اسمتان، از کجا تماس گرفتید؟
سلام و محترم تو تا دکتر صبیح تطول وطن و لطن و لکم فضل حدی وردگیم.
سوال مشخص شما از دکتر صبیح دارید، سوال خود را مطرح بکنید لطفا. تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد. شنونده ما عبدالهادی وردک تماس گرفته بود، امید که تماسشان دوباره برقرار شود و سوال خود را از مهمان ما مطرح بکنه. دکتر صاحب صافی، پیشتر شما اشاره به حمایت خانواده از افراد افسرده اشاره کردید. خانواده ها چی حمایت کرده میتوانند؟
بله، در قبل من خود باید کسایی که افسرده هستند زیادتر وامی خواهند که از جامعه دور باشند، از اعضای فامیل دور باشند و در گوشنشینی را اختیار میکنن. بعضای فامیل کوشش کنه او را حمایه کنه، در بین خود نگاه کنه و فشارا و مسائل استرسور یا فشارای روانی یا فشار دهنده که مثلا موجود باشه در پیش روی عزیز زیاد کرد، از او بحث نکنه. و تقاضاها مثلا در فامیل ها، کسایی که افسرده هستن فامیل های دیگه فکر میکنه که مثلا مریض نیست یا تگی انداخته یا کار نمیکنه. زیادتر موارد ما باید مریضا روبرو میشیم در حالی که او مریض هستن، مشکلات روانی دارن، مشکلات دارن دیگه. سر از او کارهای و اضافی که از توانمندی های از او پلانتر روان ندارن و او را تشویق کنن، مثلا به فعالیت های فیزیکی، مثلا به سپورت، به عبادت، مثلا یک محفل برش در مداخل خانه و یک محفل خوشی و یک حالت موقتی برش ایجاد کنه و او را کوشش کنه که در کارها و در فعالیت ها دخیل بسازه، ولو اگر فعالیت ها خیلی فرد و ضعیف هم باشه، بخاطر از اینکه مریضایی که افسرده هستن یا زیاد علاقمندی ندارن که فعالیت کنن دیگر، و هر چقدر که فعالیت نمی کنن اما قدر دیگر هم با مشکلات برشایت میشه و دیگر هم با مشکلات روبرو میشه. او در تشویق با فعالیت های فیزیکی کنه و فعالیت های خوشایندی لذت بخشی که مثلا یک سرخان فامیلی تهیه کنه و او در با او بیاره و با او تشویقی جنبه های تشویقی را بتا تا که او در معادلات و در معامله خوشی اشتراک کنه. دیگه بالایش فشارا را کم کنه. زیاد موضوع اینی بسیار مهم است. مثلا امیال حالتی هسته که کل مردم نگران هستن، مریضایی که استراب دارن و یا مصاب به افسردگی اساسی هستن یا بیشتر اسیب پذیر میشن. به این خاطر مثلا بسیار مسائل در پیشروی از یا گفته نشوه و یا ای است که بعضی فامیلا تقاضا داره که مثلا این نفر باید کار کنه یا مثلا در فعالیت های بسیار که از توانمندی از او بلند باشه اشتراک کنه. هدف ما این بوده که در فعالیت های خرد ریزی که مثلا خوشایند باشه برش و برش انرژیزا باشه در او اشتراک کنه. به هر صورت مریضایی که مصاب به دپرشن یا افسردگی اساسی هستن یا از بسیار عمده مسائلی که یا تجربه میکنه و بسیار تلخ است، امو بخش لذتی از یا خراب شده و در پالی ازی یا افسرده هستن و کاهش انرژی را تجربه میکنن. این امیر ما میتونیم که با فعالیت های فیزیکی و فعالیت های مثلا روانی و مسائلی که توانمندی را شامل است او را تشویق کنیم و او را در فعالیت های خود شریک بسازیم.
بسیار زیاد تشکر. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت بفرمایید.
آقای فاروق سلامون اومونه فضل هادی وردک من لگ مخکی مالی کفرش ولا.
تشکر، سلامت باشین وردک صاحب، خوش آمدین. بفرمایید سوال خود را مطرح بکنین که تماستان قطع نشه.
من الانو دیمونگا یو دوست یادای با دیر شو کالو به عمر وی نو بودت د دوم یشتو کی شد تا دوندار ته سخ خو پیدا شوی او زړی پتنکی او پزیر من کې لګ دې لاس خپل ارزان ورته پیدا شوی او درته کوم او به اشتیا شو هم ده نو د شپې خوب یم نشته ده نو بیا خدا وګڼل چې ډاکټر سو محترم ما نو دا سوال پوښتنه ده چې د سې دو درې ځای ته بولای دی دواوی د سې دوندار نه د خوړلې د لاس ورځ د پوره خوړلې به چې داونه د تلګې له غنښه هم د سپریخه نو څو ورځې وکړم دا رواني ستونزه کې ده کوم بل مشکل ورته پیدا شوی دی دا یو سوال پوښتنه و.
تشکر ډاکټر صاحب، شما از این شنوندی ما کوم سوال دارین؟
یک سوال دارم چې محترم ورتک صاحب چې دا ناروغم داخله ډاکټر ته پیل کړ رواني ډاکټر ته بولې.
متاسفانه ډاکټر صاحب که تماس شون قطع شد. سلامت باشین، اکنون میشنویم که پاسخ شما به سوال آقای ورتک چی است. بله بفرمایید.
بله د وردګ سره په جواب کې څه مچ لومړی قدم چې د داخلي متخصص اندوکراینولوژیست د ناروغ وی سي چې د تایراید د غدې وظایف وګوري. چا د تایراید د غدې وظایف څنګه دي؟ ځکه دا لرزم دی ویلې او دا حالتونه چې باز یو ویلې سه په ډیپریشن کې په لومړی قدم کې نه پیدا کیږي چې لاسونه لرزو ته پیدا شي او یا مثلا دی ویل چې د سر خو بیا نه دی خیر پر سر سره سر خو بیا خو په ډیپریشن کې هم پیدا کیدل شي. خدای دې لومړی دغه ته بوځي د داخلي متخصص ته چې د تایراید د غدې وظایف وګوري چې په هایپو تایرایدیزم باندې کوم مصاحب نه دی، ځکه په هغه صورت کې د جوړ خپګان یا ډیپریشن نه خې نښانې پکې هم وي، خو زیاتره جسمي د لړزا او د اشتیا مسایل او د وزن د لاس ورکول په اړه کې هم موجود وي. نو وروسته د هغې نه چې هغه وظیفې د ډاکټر د داخلي وویلې چې د داخلي نظر کوم مشکل نه لري، رواني متخصص ته دې ارجاع کړي. په بخښنې سره دا ناروغ بیا د رواني ډاکټر چې کله ارزیابي کو د ډیپریشن د درملنې لپاره دوا او ته انتخاب کړه، دې ته انتظار وباسي، ځکه دغه دواګانې انټي ډیپریسنټ په کلي توګه د څوارلسو نه تر د دوه هفتو نه تر څلور هفتو پورې او په بعضې کتابونو کې وایي چې شپږو هفتو پورې چې ناروغ په متواتره توګه دوا واخلي، وروسته د هغې نه د درملنې د دوا تاثیرات شروع کېږي او د درملنې مسله بیا وروسته د هغې نه شروع کېږي. یعنی منتظر باید پاتې شي تر لسو ورځو کې چې څوک دوا واخلي، د هغه تاثیرات تروسه په وجود کې شروع شوي نه دي، نو درملنه خو یې لا لرې خبره ده. زما هدف دا دی چې لومړی د داخله ډاکټر ته بوځي، د اندوکراینولوجیست ته یا د دوا ته متخصص ته چې دا تایراید د غدې فنکشن یا وظیفه وګوري، وروسته د هغې بیا د رواني ناروغیو متخصص ته ارجاع کړي. هغه بیا خپل هغه ډاکټر ورته وایي چې دا رواني ناروغیو متخصص ته بوځه، چې وروسته د هغې نه رواني ناروغیو متخصص بیا په هغه باندې درملنه شروع کړي.
سپاس از شما. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه این هفته از صحت از رادیو آزادی. از دکتر صاحب ایمال صافی و دکتر صاحب عبدالمتین صافی از حضورشان در برنامه تشکر، همچنان از همراهی شنونده های ما تا این دم با من و همکارانم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. والد پسپین و جامون الورنگا وار والد پسپین و جامون الورنگا وار اللہ تا خمار است گوپا ما ورولگا وار ورولگا وار اللہ تا خمار است گوپا ما ورولگا وار ورولگا وار
Let's go.
پسپینو جامو نل ورنګا وا 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 والله د پسپینو جامو نل ورنګا وا الله تاسو مار ته دو پما اور ولګا وا اور ولګا وا الله تاسو مار ته دو پما اور ولګا وا اور ولګا وا